قدر منوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې چارواکي په تخار ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې په خاجاغار ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته د درنی مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه او ورپسې به اړوان بحث واورئ. بس په دې اړه دی چې په کم عمر کې د ماشومانو د ودونو مسله کومې ستونزې رامنځته کولی شي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. چارواکي وایي په تخار ولایت کې له افغان ځواکونو سره په نښتو کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. افغان ولسمشر هغه امنیتي مامور له دندې لرې کړ چې یو پولیس یې وهلی ډبولی وو او په ویانا کې د سوریې د کړکیچ د حل په اړه د بحث لپاره غونډه نن جوړیږي. بشپړ خبرونه. د تخار ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې دیرش وسلوال طالبان وژل شوي. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو ته دا تلفات په خاجاغار ولسوالۍ کې اوښتي. د همداراز وویل په تیرو دوو ورځو کې د خاجاغار ولسوالۍ په نښتو کې څلور ملکیان او دوه سرتیري هم وژل شوي دي.
بیشتر از 30 طالب جنگجو د دې دو ورځې عملیات تولره
لدیر شو. زیات وسلوال طالبان د دې دو ورځو په عملیاتو کې وژل شوي او مړي هلته پراته دي. په وژل شویو کې د تاجکستان او ازبکستان اتباع هم دي. په دې سیمه کې زموږ د ځواکونو په وړاندې تر ټولو زیات مقاومت تاجکستانیان کوي. په همدې حال کې طالبان دا اداره دوی د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په یو تلیفوني تماس کې وویل چې د تخار په جګړه کې د دوی یوازې دوه سرتیري دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. مجاهد وایي چې وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر دولتي ځواکونه وژلي او ټپیان کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هغه امنیتي مامور له دندې لرې کړ چې یو پولیس یې وهلی وو. د دوشنبه په ورځ د احمد ایمال قادری په نوم یو پولیس د نورو امنیتي کسانو لخوا په کابل ښار کې په دې خاطر ووهل شو چې ده یې په ناسمه لاره د تګ مخه نیولې وه. پر قادری برید کوونکو ویلي چې د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش ساتونکي دي. ولسمشر غنی له قادری سره پرون وکتل او درې میاشتنی معاش د انعام په توګه ورکړ. دا لومړی ځل دی چې یو پولیس د خپل مسؤلیت د ادا کولو په خاطر له وهل کېدو وروسته د حکومت له لوري تقدیریږي. ولسمشر غنی وروسته له دې قادری خپل دفتر ته وباله چې په ټولنیزو رسنیو کې د ده د وهلو خبر پراخ انعکاس وکړ. په تیرو کلونو کې په ځلونو د زورواکانو او جګپړو چارواکو ساتونکو هغه پولیس ډبولي چې د دوی د غیر قانوني اقداماتو او ترافیکي سرغړونو د مخنیوي هڅه یې کړې ده. دفاع وزارت وایي میدان وردګ هغه ولایت دی چې تر ټولو ولایتونو ملي اردو ته پکې د ځوانانو جلب و جذب لږ دی. د دفاع وزارت د جلب و جذب د عمومي قمندانۍ مرستیال ډګروال عبدالبصیر وایي د ملي اردو په لیکو کې د ځوانانو د جلب و جذب تر ټولو ټیټه کچه په میدان وردګو ولایت کې ده. د میدان وردګو د والي ویان عطاالله خوګیاڼي وویل چې ډګروال عبدالبصیر پرون د میدان وردګو له والي سره په کتنه کې وویل چې دوی د افسرانو په اوږدمهالو او لنډمهالو زده کړو کې د دولسمو ټولګیو فارغان هم جذبوي او د دې ترڅنګ نور ځوانان د سرتیرو په لیکو کې جذبیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیمبابوې ته له ماتولو وروسته نن هېواد ته راستنېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې څخه چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري د یو ورځنیو لړۍ یا سیریز او همداراز دوی شل اووریزې مسابقې وګټلې. د بریو په نړیواله درجه بندۍ کې د افغان لوبغاړو درجه بندي لوړه کړه. د کرکټ د نړیوال شورا په وینا دولت زدران په نړیواله درجه بندۍ کې له څلور دیرشم څخه یولسم ته او محمد نبی په آل راونډرانو کې یا هغه لوبغاړي چې هم بیټنګ هم بالینګ او هم فیلډنګ کوي اووم مقام ته لوړ شوی دی. ټاکل شوی چې نن ګڼ خلک د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د کرکټ د لوبغاړو هرکلی وکړي. د سوریه د کړکیچن وضعیت د څیړنې په مقصد نړیواله غونډه نن د اتریش په مرکز ویانا کې جوړیږي. د څه باندې لسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او جګپوړي ډیپلوماتان د دې دوه ورځنۍ غونډې لپاره ویانا ته رسیدلي دي. پرون مازدیګر د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل. ایران چې په سیمه کې د بشار اسد د رژیم تر ټولو مهم متحد هیواد دی، د لومړي ځل لپاره د سوریې په اړه نړیوالې غونډې ته استازی لیږي. تهران او مسکو ټینګار کوي چې اسد باید د سوریه په انتقالي حکومت کې شریک وي، خو امریکا او د دې هیواد لویدیځ او خلیجی متحدان له واک څخه د بشار اسد د لری کېدو غوښتونکي دي. عراقي چارواکي وایي د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پر یو پخوانی پوځي اډه لږ تر لږه 15 توغندي لګیدلې. دا توغندي پرون د امریکایي پوځیانو په پخوانی اډه چې ازادي نومیږي ولګیدل، چې دا محل د تهران چې دا محل د ایران د حکومت یو جلاوطن مخالفه ډله مجاهدین خلق پکې دی را ده. یو پولیس چارواکی ویل چې راکټونه له هوایي ډګره ښه لرې وګلګېدل او له کبله د الوتکو په تګ راتګ کې خنډ پېښ نه شو. د په عین حال کې ویل چې پر اډې د راکټونو د ویشتل کېدو په وجه مرګ ژوبله پېښه شوې ده. هیڅ ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ایران مجاهدین خلق یو تروریستي ډله بولي. پاول ریان د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د رئیس په توګه لوړه پر ځای کړه. د دې جمهوریت غوښتونکي ګوند غړی دی. ښاغلی ریان پرون د دواړو ګوندونو له استازو وغوښتل چې له یو بل سره ګډ کار وکړي. زمونږ پر اوګو لوی بار پروت دی، نو که تاسو کله دعا کوله راځئ چې یو بل ته دعا وکړو. جمهوریت غوښتونکي د ډیموکراتانو ته او ډیموکراتان د جمهوریت غوښتونکو ته دعا وکړي. د امریکا د استازو جرګې د ریاست دوره دوه کاله نه ده. تر دې مخکې د جمهوري غوښتونکي ګوند غړی جان بونر دوی دورې یعنی څلور کاله د امریکا د استازو د جرګې مشر و. د روسیې د هوایي چلند ادارې د دې هیواد او اوکراین ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ په اړه د خبرو د دوام وړاندیز کوي. د روسیې د هوایي ترانسپورت اداره وایي د اوکراین د هوایي چلند دولتي ادارې ته د چهارشنبه په ورځ یو لیک استولی او په هغه کې د دوو هیوادونو ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ د بیا ژر پیلولو په هدف د خبرو دوام ته خپل چمتووالی ښودلی. د اوکراین د بنیادي تاسیساتو د وزارت ویاند وویل خبرې یوازې هغه وخت پیلېدای شي چې روسیه جریمه ادا کړی او منه شویو سیمو په تیرا کریمیا ته الوتنې ودروي. اوکراین د اکتوبر له 15مې څخه د روسیې له لوري له خپلې خاورې سره د کریمیا د یو ځای کولو په غبرګون کې پر روسیې د الوتکو بندیز لګولی دی. او د پیسو نړیوال صندوق وایي ژر به د پور ورکولو په پالیسۍ کې بدلون راولي. د پیسو د نړیوال صندوق دا اقدام به له اوکراین سره د روسیې د پور په لانجه کې مرسته وکړي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پر اصلاحاتو خبرې کوي چې په نتیجه کې به یې اوکراین اجازه ترلاسه کړي چې حتی که روسیه ته 3 میلیارد ډالری پور هم ورنه کړی شي له IMF څخه د 1.5 میلیارد ډالرو پور ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې اوکراین د دسمبر په 1 خپل پور ورکړي. د اوسنۍ پالیسۍ پر اساس د پیسو نړیوال صندوق هغه هیواد ته پور نشي ورکولی چې بل ځای پور وړی وي او ادا کولی نشي. زموږ راغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر مون اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. افغان امنیتی چارواکي وایي چې د تخار ولایت د خاجغار او بهاودین ولسوالۍ له تصفیه وروسته به په درقد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي. په بلخ کې د ملي اردو قمندان وایي چې د شمال جګړه د مخدرو موادو جګړه ده او طالبانو د جګړې لګښت قاچاقبران ورکوي. په نورو موضوعاتو کې د زلزلې د قربانیانو له هغې کورنۍ سره مو خبرې کړې چې نه غړي مړه شوي او نور ټپیان دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د فراد څارنوالۍ رئیس د فراه په زندان کې پر ښځینه بندیانو د جنسي تیری ادعاوې تورونه بولي.
دا انجو دا باید ثابته کړي، که چیرې ثابته یې نه کړه دوی باید تر جدي عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول سي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه او بیا په کم عمر د نجونو او هلکانو د ودولو په اړه بحث لرو. راسره اوسئ. زمون غاغله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په تخار ولایت کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوب لاړولې. د تخار د ولی ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په خاجاغار ولسوالۍ کې په لسګونو وسلوال سخت دریزي چې بهرانیان هم پکې شامل دي له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي. ده وویل چې د خاجاغار او بهاودین ولسوالیو له تصفیې وروسته به په درقد کې عملیات پیل شي. اسمت سروان په دې اړه د راپور چمتو کړی.
په تخار ولایت کې پرون له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې شل وسلوال طالبان ووژل شول او دیرش نور ژوبل شول. په تخار کې نښتو وروسته له دې زور واخیست چې وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره د دغه ولایت یوه ولسوالي ونیوله. درقد ولسوالي چې د تاجکستان پولې ته څیرمه په امو دریا کې موقعیت لري د چهارشنبې په سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. سره له دې چې درقد ولسوالي لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، پرون دې ولسوالۍ ته نږدې د خواجه بهاءالدین او خواجه غار ولسوالیو په جوقودو او چخطو کلیو کې نښتې وشوې. امنیتي ځواکونو د نښتو په ترڅ کې د روزبچه سیمه ونیوله. د تخار د والي ویاند سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د درقد د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات لا نه دي پیل کړي. تیمور ازادي راډیو ته وویل امنیتی ځواکونه غواړي چې د درقد تر بیرته نیولو مخکې د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ تصفیه کړي. د درقد تر څنګ د یوې بلې ولسوالۍ لپاره چې خواجه بهاءالدین نومیږي تدابیر لرو. هلته تازه دمه ځواکونه هم لیږل شوي. له څو خواوو په درقد کې د عملیاتو لپاره زموږ غور پیل شوی. د درقد په درو خواوو کې آمو دریا دی. هلته موجودې بیړۍ د طالبانو په لاس کې دي. له هوایي عملیاتو پرته ځواکونه هغې خواته اوښتی نه شي. د تخار د والی ویان په عین حال کې وویل چې د دغه ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې هم له وسلوالو طالبانو سره د امنیتي ځواکونو نښتې دوام لري. خواجه غار د کندوز د ارچي ولسوالۍ ګاونډۍ ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې پکې درنې نښتې روانې دي. افغان امنیتي ځواکونو له شاوخوا دو کلونو وروسته د چهارشنبې په سهار د ارچي ولسوالۍ مرکز ونیو. تیمور همداراز وویل چې د درقد د نښتو په ترڅ کې 15 ملکیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. دا پیښه هغه مهال وشوه چې یوه ګولۍ پر یوه کور ولګېده.
د تخار د والي د ویان څرګندونې مو اورېدې چې وایي د تخار په خاجاغار ولسوالۍ کې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په یو ټلیفوني تماس کې د حکومتي چارواکو دا ادارت کړه او وی ویل چې د یوازې د دوی دوه جنګیالي وژل شوي او درې نورې ټپیان دي. په هر صورت د شمال د جګړې په موضوع کې پاتې کیږو. د 209 شاهین قلوردو چارواکی وایي چې د شمال زون په نامنیو کې د سیمه استخبارات او د مخدرو موادو قاچاقبران لاس لري. دوی وایي چې د دولت و مخالفو وسلوالو ته هم مالی امکانات او وسلې هم د قاچاقبران ورکوي. د 209 شاهین قلوردو د دریمې لوا مشر جنرال فاروق احمدي وایي همدا اوس د شمال زون په مختلفو سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي او دښمن ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د 209 هم شاین قرردو چارواکی وای چې په شمال کې د نامنیو د تداوم په مقصد د سیمه سخبارات او د مخدره توکو قاچاقورون کې د دولت له مخالف وسلوالو څخه مالی او نظامی ملاتړ ترسره کوي. د 209 هم شاین قرردو د دریم لوا مشر جنرال فاروق احمدی ازی راډیو ته وویل چې د شمال په نامنیو کې د مخدره توکو قاچاقبر او د سیمه سخباراتي کړۍ لاس لري. ښاغلی فاروق وویل چې نظامی جګړه ډیرو پیسو او وسلې ته اړتیا لري چې د دولت مخالف وسلوالو ته دا پیسې او امکانات د سیمې د سخباراتي کړیو ترڅنګ د مخدره قاچاقورون که هم مساعده وي.
شما میفهمید که جنگو هزینه برمیداره.
جګړه چې هر ځای وي هغه ډیرو پیسو ته اړتیا لري. لا دې سربیره چې د سیمې استخبارات د دولت د مخالف وسلوالو څخه په شمال زون کې ملاتړ کوي. د کور په دننه هم دوی د مخدره توکو د قاچاق په ترسره کولو سره مالی امکانات ترلاسه کوي. جنرال فاروق وایي چې لا هم د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې پوځي عملیات دوام لري او تر دمه یې د کندوز، تخار، فاریاب او جوزجان ولایتونو مختلفې سیمې تصفیه کړي دي. د کندوز په دشت ارچي او چاردره ولسوالیو کې دښمن ته درنه تلفات اوښتي دي او همدارنګه د غورماچ ولسوالۍ مختلفې سیمې تر دمه تصفیه شوي دي او پوځي عملیات په مختلفو سیمو کې دوام لري. یوازې د ملي اردو لوړ رتبه جنرالان نه دي چې ادعا کوي د شمال په جګړه کې د مخدره توکو قاچاقبر او د سیمې سخبارات لاس لري. عتیق الله د څلورم کنډک د توپچي قطعې قمندان وایي چې د کندوز په جګړه کې یې ولیدل چې لسګونه بهرني تورستانو له افغان امنیتي ځواکونو سره پوځي جګړه کوله. عتیق الله وایي چې د جنګ پر مهال له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شول، خو تر ټولو ستره ستونزه دا وه چې مخالفو وسوالو د جګړې پر مهال له ملکي وګړو څخه د سپاهر په توګه کار اخیسته. د جګړې پر مهال له هر لسو تنو مخالف وسلوالو څخه چې وژل کېدل پکې یو یا دوه چې چینی، پاکستاني او نور بهرني تورستان شامل ول. ستونزه زموږ پر وړاندې دا وه چې له ملکي خلکو څخه مخالف وسلوالو د سپاه په توګه استفاده کوله. دا په داسې حال کې ده چې د نظامي تجهیزاتو او هوایي امکاناتو نشتون سره سره د 209 شاین قرردو مسؤولان او سرتیري د دولت د مخالف وسلوالو د هر ډول تروریستي تحریک په وړاندې د چمتووالي خبر ورکوي. مجیب رحمان حبیبزای، ازادۍ راډیو، مزار شریف.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د روانې اونۍ د خونړۍ زلزلې تر ټولو زیات تلفات په کونړ ولایت کې، ورپسې په ننګرهار او بیا په بدخشان او نورو ولایتونو کې و. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې یوه کورنۍ چې نه غړي په زلزله کې وژل شوي او نور یې ټپیان دي، اوس د اسدآباد په یو روغتون کې تر علاج لاندې دي. دوی ګیله کوي چې تر اوسه هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. د دې کورنۍ له ټپیانو سره د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري خبرې کړې او دا راپور یې پرې برابر کړی.
د څوکۍ ولسوالۍ د دې وګل درې د تورتم کلي اوسیدونکي هغه شپږ ښځې اونجونی اوس د اسدآباد روغتون کې درملنې لاندې دي چې څوک د تیرې دوشنبې ورځې زلزله کې ټپیان شوي او د کورنۍ نه تنۍ له لاسه ورکړي دي. که څه هم چې له زیاتو خبرو وتلې وي، خو ازادۍ راډیو ته وویل د دوشنبې ورځې ماسپخین ځمکه په خوځېدو شوه. کور څخه یې بره په غره کې یوه ستره تیږه وه چې د زلزلې په وجه له خپل ځایه راخوشې شوه او د سترګو په رب کې یې هر څه ترې واخیستل. دوی روغتون ته او نورې ګور ته ورسول.
غر راغی، کور مخ سره سفر شو، ځینې پکې مړه شو، لاندې وته، ځینې پکې زخمیان شو. شلته نه
تورتان باندې هلته زلزله شوه او زه موږ باندې غر راغی. خوب دېرش کسان او نه هم پکې مړه شو.
محمد اسرار له یادو ټپیانو سره راغلی. هغه هم وای زلزلې دوی او نورو خلکو ته د سر او مال ډیر زیانونه اړولي، خو تر اوسه حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې زلزله ځپلو کورنیو ته مرسته ورسوي.
د منځ وی په هغې کې نه تنه شهیدان، اته کسه زخمیان او دوه کسه اوس ښه، هغه خارج شو او نور دلته په اسپتال نه د اوسه پورې حکومت زموږ سنده کړې مونږ سره مېنې وغورځېدلې دي د خلکو یو درې کسان پسپیدار نام باندې یو کله د پاغې کې شهیدان شوي دي یو کس زمریو په نام باندې یو کله د پاغې کې یو کس ګټې والی دی شهید شوی دی او نور ډېر تلفات خلکو ته اوښتي دي د خلکو مالونه او کورونه دا د منځه تللي دي په دې زلزله کې
د کونړ والي وحیدالله کلیمزي د اسدآباد په روغتون کې د ټپیانو پوښتنې ترڅنګ هر زخمی ته لس لس زره افغانۍ هم ورکړي له مرکزي دولت مرستندوی ټولنو او سوداګرو یې وغوښتل چې زلزله ځپلو سره دې مرستې وکړي
چې موږ یو دېرش کسه شهیدان درلودل یو سل شپږ کسه زخمیان چې زیاتره زخمیان یې بېسته د شفخانې نه خارج شوي صحي وضعیت یې ښه دی د دولت بودیجې څخه هم د هر زخمي سره د هر ټپي سره لس لس زره افغانۍ مرسته وکړه او انشاءالله په ټولو ولسوالیو کې د موږ د سروې او د کومک رسانۍ ټیمونه په کار باندې لګیا دي زموږ د مرکزي حکومت او د نورو مرستندویو او د ملي تجاران نه غوښتنه داده چې د کونړ د بېوزله خلکو سره چې ډېر زیات جان ورته اوښتی دی د زیاتو خلکو کورونه د منځه تللي دي خپلې مرستې وکړو هېڅ نه وه کومکونه ونه سپموي
د دوشنبې په ورځ یوې سختې زلزلې د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څېر کونړ او نورستان کې هم ځاني او مالي زیانونه خلکو ته واړول
د روهلا انوري پر راپور کې مو د کونړ ولایت د هغې کورنۍ کیسه واورېده چې یو شمېر غړي په زلزله کې وژل شوي او نور ټپیان دي او دا مهال په روغتون کې تر علاج لاندې دي قدرمن اوریدونکو اوس د لویدیځ په مطبوعاتو کې د خبرو شویو مطالبو البته د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې فرشتې جلالزی چمتو کړي
زیاتو غربي ورځپاڼو نن هم په افغانستان کې د زلزلې له امله پر رسېدلو زیانونو لیکنې کړي دي د ګارډین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکل شوي د ژغورنې عملیات روان دي او لرې پرتو سیمو ته د بیړنیو مرستو د استولو هڅې کېږي خو ورځپاڼې د بېسرحده ډاکترانو د ټولنې په حواله لیکلي چې مصیبت ځپلو کورنیو ته یې د سرپناه او دوا په برابرولو تمرکز زیات کړی ځکه په ځینې غرنیو سیمو کې د واورې ورښتونه پیل سوي دي هغه خلک چې په سړه هوا کې بې کوره پاتې دي په بېلابېلو ناروغیو اخته یا د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي د ګارډین په لیکنه سړه هوا له یوې او د لارو خرابوالی له بلې خوا د مرستې رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کوي او په هغو سیمو کې چې کورونه تخریب شوي خلک په سړه هوا کې بې اسرې پاتې دي ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې وسلوال طالبان فعالیت لري او زلزلې ځپلي د مرستو رسول ګران کار دی خو د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو د اعلان چې پر مرسته رسوونکو ډلو به حملې نه کوي او په دې بهیر کې به د زلزلې له قربانیانو سره مرسته کوي نړیوالو مرسته رسوونکو ډلو ته یو څه ډاډ ورکړی دی د افغانستان حکومتي چارواکي وایي په وروستیو څو ورځو کې په زلزله ځپلو سیمو کې هیڅ وسلواله حمله نه ده سوې له کوچنیانو سره د ملګرو ملتو د مرستې اداره یونیسف وایي چې د طالبانو دا وینا یو څه ډاډ ورکوي خو بیا هم مرستندویه ډلې یو شمېر لرې پرتو سیمو ته په تګ کې ستونزې لري وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکي چې د طالبانو دا اعلان چې زلزلې ځپلو سیمو ته د مرستې پر بهیر به حملې نه کوي په یو ډول غیر رسمي اوربند ګڼل کېدلی شي ورځپاڼه لیکي د طالبانو له دې اعلان سره هم د نورستان او بدخشان لرې پرتو سیمو ته کومکونه نه دي رسېدلي او خلک په ډېره بې صبرۍ د کومکونو په انتظار دي وال سټریټ ژورنال لیکي چې د کونړ ځینې سیمې د طالبانو په لاس کې دي او قومي مشران هڅې کوي چې په خبرو او مذاکرو لارې پرانستل شي او په دې سیمو کې زلزلې ځپلو کورنیو ته کومکونه ورسېږي
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري د فراد څارنوالۍ ریاست د عدالت په نامه د هغه بنسټ وروستی راپور ردوي چې ویلي دی په دې ولایت کې ځینو څارنوالانو پر ښځینه زندانیانو جنسي تیری کړی د دې ریاست چارواکي وایي چې باید یاد بنسټ بیرته خپل راپور واخلي او همداشان په دې اړه د څارنوالانو او قاضیانو څخه بښنه وغواړي په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت نور تفصیل اوروي
د فرا ولایت څارنوالۍ ریاست هغه وروستۍ تورونه چې په لویدیځ زون کې د یو بنسټ لخوا پر ځینو څارنوالانو په دغه ولایت کې لګول شوي په کلکه ردوي د فرا ولایت څارنوالۍ رئیس عبدالغفار وایي چې دغه تورونه ټول بې اساسه دي او په فرا ولایت کې چا پر ښځینه زندانیانو جنسي تیری نه دی کړی د څارنوال په خبره دغه بې ځایه تورونه د فرا څارنوالانو او قاضیانو ته د زغملو وړ نه دي
نه د څارنوالانو دپاره د تحمل وړ دی او نه د قاضیانو دپاره نو بنا ان موږ غواړو چې باید دا موضوع روښانه سي که چیرې کوم څارندوال مرتکب د داسې جرم سوی هغه څارندوال باید تر عدلي تعقیب لاندې ونیول سي، او که چیرې کوم قاضي مرتکب د داسې عمل سوی هغه قاضي ته باید جزا ورکړه سي.
د فراه ولایت د څارنوالۍ رئیس وایي په دغه راپور کې ویل شوي چې په فراه کې څلور څارنوالانو په ښځینه زندانیانو جنسي تیری کړی. په داسې حال کې دا ټول افواد دي او په دې هکله باید څېړنې وشي، او د عدالت په نامه کوم نهاج دغه راپور یې وړاندې کړی باید د قانون سره سم مجازات شي.
ټول څارندوالان او ټول قاضیان د حوزې جنوبي غرب په دې مورد کې بې تفاوته نه سي پاتې کېدای، او سل فیصده باید دا موضوع روښانه سي، او دا انجو او دغه کارمندانو چې دغه موضوع نشر کړې ده دا باید ثابته کړي. که چیرې ثابته یې نه کړه دوی باید تر جدي عدلی او قضایی تعقیب لاندې ونیول سي تر څو چې خپلې جزا ته ورسیږي.
تېره اونۍ په لویدیځ زون کې د عدالت په نامه یو بنسټ د یو څېړنیز راپور په خپرولو سره په فراه، هرات، غور، نیمروز او بادغیس ولایتونو کې څارنوالان او قاضیان د 15 ښځینه او زندانیانو په وړاندې په ناوړه چلند تورن کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دغه پیش د څېړلو لپاره یو پلاوي ته دنده سپارلې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د څه باندې لسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او جګپوړي ډیپلوماتان د سوریې د کرکیچ د حل لپاره د خبرو په مقصد د اتریش مرکز وینا ته رسیدلی دي. د امریکا، روسیې، ایران، سعودي عربستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو او د څو نورو هیوادونو د استازو د نن ورځې خبرې به د سوریې پر بحران متمرکزې وي. په سوریه کې د روسیې د هوایي حملو له پیل وروسته دا لومړی ځل دی چې د دې هیوادونو جګپوړي ډیپلوماتان سره یو ځای کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز عصمت څاروان اوروي.
د لومړي ځل لپاره د سوریې په اړه په نړیوالو خبرو اترو کې ایران ګډون کوي. پرون مازدیګر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې کورنۍ جګړې ته د حل لارې د موندلو په خاطر د خبرو لپاره د اتریش مرکز ویانا ته ورسید. تر لسو زیات هیوادونه دې غونډې ته چې ډېره مهمه بلل شوې ده استازي لیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار تام شالنون ویلي جان کیری غواړي چې ایران او روسیه ته ووایي چې امریکا له نړیوالې ټولنې سره د سوریې پر کړکیچ همکاري ته تیار ده، او د سوریې ولسمشر بشار اسد هڅوي چې واک پریږدي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد یې په وروستیو کې په سوریې کې هوایي حملې پیل کړي تېره شپه ویانا ته ورسېد، او ټاکل شوې ده چې نن د څو هیوادونو له جګپوړو ډیپلوماتانو سره د سوریې په اړه وویني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخاروفا په مسکو کې وویل د سوریې د دوستانو ډله د هیواد ته سوله او امنیت راوستلی شي. موږ باوري یو چې دا ډول شیوې دقیقې نه دي، یو اړخیز اقدامات نه، بلکې د سوریې دوستان نوې متحدې سیکولري او دیموکراتي سوریې ته سوله او امنیت راوستلی شي، او دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو. د امریکا، روسیې، سعودي عربستان، ایران او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د جرمني، فرانسې، بریتانیا، ایتالیا، عراق، مصر، لبنان، قطر، متحده عربی اماراتو او اردن جګپوړي ډیپلوماتان هم په دې غونډه کې برخه اخلي. د سعودي عربستان د بندنیو چارو وزیر عادل الجوبیر لریاز بی بی سی ته په ټلیفون کې وویل چې باید له واکه د بشار اسد لری کېدو لارې پرانستل شي. که د سولې خبرې نه وي موږ مجبور یو چې د سوریې د رژیم د مخالفانو ملاتړ وکړو. موږ باید دا ملاتړ زیات کړو، او باید د قدرت انډول بدل کړو، ځکه چې په نهایت کې د بشار اسد د لری کېدو لپاره لار هواریږي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرنی او د سوریې لپاره د ملګرو ملتو خاص استازی سټیفن دی میستورا هم په نننیو خبرو کې ګډون کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
حمیدالله وطنوال د اروزګان ولایت له چورې ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکي، هغه خلک چې اروپایي هیوادونو ته ځي جنگ خو په ټول هیواد کې دی، دا چې پاتې دي دا افغانان نه دي، دا خلک باید د جرمني هیواد ته پرینه خودل شي. همدا اوریدون که یعنی حمید الله وطنوال په یو بل سمس کې لیکي د دفاع وزارت نه دا سوال دی چې تاسو ولې هغه وخت کوشش نه کوئ چې یو ولسوالۍ طالبانو نه وي نیولي بیا چې هغه تخریب شي تاسو د نیولو کوشش کوئ؟ له نورستان ولایت نه قاري محمد مدني لیکي ولسمشر محمد اشرف غني د دې ګام نه ډیر زیات خوشاله یو چې د یو معصوم او بیګناه ملي پولیس وهل کېدو پوښتنه یې وکړه. ولسمشر دا ګام د قانون یو شانته پلی کېدو او د اداري فساد د مخنیوي لپاره نیک او مثبت ګام دی. واما ولسوالۍ نه مولوي عزت الله حق پرست لیکلي طالبانو سره هر ډول همکاري غیر مشروع کار دی ځکه چې طالبان د اسلام مبارک نوم نه غلطه استفاده کوي او د بل چا د اهدافو لپاره جنګیږي او بېګناه افغانان بې له کوم جرمه په بېرحمانه ډول په شهادت رسوي. د سهار 8:30 دی. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یوه نوې برخه او ورپسې اړوان بحث په دې اړه اورئ چې د په کم عمر د نجونو او هلکانو د ودولو نقصونه او عیبونه په څه کې دي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د تخار ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د تخار د والي ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو ته دا تلفات په خاجغار ولسوالۍ کې اوښتي. ولسمشر محمد اشرف غني هغه امنیتي مقام برطرفه کړ چې یو پولیس یې څو ورځې مخکې په کابل کې وهلی و. دفاع وزارت وایي میدان وردګ هغه ولایت دی چې تر ټولو ولایتونو ملي اردو ته پکې د ځوانانو جلب و جذب کم دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیمبابوې ته له ماتې ورکولو وروسته نن هیواد ته راستنیږي. د سوریې د کړکېچن وضعیت د څېړنې په اړه نړیواله غونډه نن د اتریش په مرکز ویانا کې جوړیږي. عراقی چارواکی وایي د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پر یوه پخوانۍ پوځي اډه لږ تر لږه 15 راکټونه لګېدلي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. پاول ریان د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د رئیس په توګه پرون لوړه پر ځای کړه. دی د جمهوري غوښتونکي ګوند غړی دی. د روسیې د هوایي چلند ادارې د هیواد او اوکراین ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ په اړه د خبرو د دوام وړاندیز کړی. او د پیسو نړیوال صندوق وایي ډیر ژر به د پور ورکولو په پالیسۍ کې بدلون راولي. د پیسو د نړیوال صندوق دا اقدام به له اوکراین سره د روسیې د پور په لانجه کې مرسته وکړي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې ګل محمد او هغه ډله چې غوښتلې په قاچاقي لارو په غیر قانوني توګه بهر ملک ته لاړ شي بیړۍ په سیم کې غرقه شوه. راځئ په دې برخه کې واورو چې مور او کورنۍ به څه حال لري.
تاج محمد پاسه چه کورو بلنده که آخ خدایا در جون چیره دی
عدی وادی عدی
تو گل محمد زوی غک دی گل محمد زوی زوی دل بیم تا چیر دی گل محمد گل محمد اوی دقت می گل ماما گل ماما گل ماما گل گل ماما در سویا
عدی او می نیسه چیوری می ای عدی دلتا امراشو دلتا
وزویا زو خود کلام بخاکا که بندلیم کلام ایوانو نریدو خدا بری بری بسکوی ورشن زویا گل ماما دلچارا.
آره، وامی نیست، اسیر میولی. آره، وای، وای، آقا دلی وان را، وای آقا دل پلار میلی وان آخوات و شر.
داد ماما داد دلی وان آخو مشر، مشر آخوات گل ماما زوی نده، گل ماما داره نو داری.
آره، آره. لار میشه شو کمی خواهد لار زد ولی تو داره ولام منو رو بناوری
گل مامادا گل مامادا تاج مامادا راجی راجی زمانو نورست نیم با زمانو نیم درد نیه
آدی زی آدی خوبه آدی داغه
کمی خواهد زویا سرگی نکنی مینی فازویا یاره دار باران دزویا ریزی دیم چهای چیر نی
خیلی استدیو بوره زه مادی دیر که مانه پیانو زه مادی
وای شکر الله شکر آقا دی گل مامت زوی نی
آدی دیرمی آدی دلی زی تیریستلا سبر درزم را پس استریش می ما رو بکادی
نه نه زویا اخو مزا زویا سین دور خدا کگی زویا غرق بشی
عدی عدی وادی
گل ماما ده زویا
عدی عدی میخش عدی عدی میخش
وی الله بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله الله شکر وی خدایا دامی چنگ خوب بولیده
نعیم خانه انسانان یو بل تهار دی مگلا کلا پا کور بسیا شویو خدای او خبره ده سمده چه زم بیچه نیم راغله
ملک سیب زمان سر استرگی امر کوا
هو ملک سیب
دلوار خانه او نیم جانه خبره دیر پا خانه ده وایم چه زندنه نشی زکر آرلم
خا؟ کم خبره؟
سو کلا مخ که پامداسی او مجلس که مکتاسی او خبره کرده و راغلیم چه آغا مسئله سر تا ورسه و
زما خو پیاد ندی ملک صاحب نایمه ستا چه در پزرشو که نه
ننو چنگا به میرا پزرشی خان سر داسی خبره وکړه چه هیچ کما خاص نشانی نلری بلا دا چه وای ده کلونو پخوا خبره ده
خبره خود ده کلونو پخوانه ده خو ما نوای چه لطاسو به هیره وی خو خیر چه زما یاد وی همده مهمه ده
ملک صاحب چه ستا پیاد ده خو مونگ تایم وایا چه مونگم پوشو چه دا چه خبره ده
زما ده زویا و ده نایم جان ده لور خبره یاده هم چه لاوز مو سره کرده و ما ویل چه حق ده و تردو
چه سنگا زپونه شم ملک صاحب
ملک صاحب دا خبره دی پورا که چه زسم پوشم کمسه چه زما را پزرشو اما هم موضوع یاده که
سما ده دلوار خانه پاغ میل مسیا که ده چه ملک نواب تا کرده و او څو نور خانان او ملکان دی امر غوښتي وو
هو هو هغه ملمسیا مې رعایت شوه هاشم خان چې لړم چې چلو
بس نعیمه په خبره سم ورسېدې دلاور خانه هلته د نعیم مشره لور دی یوه کال وه یوه یوه خبره یې کوله ډېر ورته وخندېدو خو کله چې په ژړا شوه
او یاد مې شو بیا ساسه راغلې شوه او لکه چې خوب ورغلی وو که څه خو چه غی که دی واخیسته سر که خود او ویده شوه
آفری او به حال تا تا چه ویل
چه؟ ملک سیب ستاره آخوی و توکه و چه اون مکنه
کما توکه؟ آغا
آغا توکه نوه پلوی مجلس که خبره وشوه چه بس دا جنه با دا ملک ستارم گور وی ما مال تا اومانلا اوس را غلایم چه
ملک ستاره آقا خو
ستا مطلب داده چه زما لور ستا زوی تا نه نه داده توکو خبری ندی
نایم جانا او دلاور خانا زم پا توکو پسی نایم را غلای ما سارمو جبه کده
ملک سب تاس عجیبه خبری کوی زما لور سمرا وچه بیا ما ستا زوی تا در کولا هغه خو د شیدو معصومه وه. دومره خو سړی په ټوکو پوهېږي.
د ټوکې خبرې معلومې وي. د ناموس په مسالو کې څوک ټوکې نه کوي. نه یمه که هغه وړه وه، مجلس لوی و. په لوی مجلس کې مې وویل او ما ومنله چې هو زما انګور به وي. بس خبره خلاصه ده.
دلاور لالا، د عباس به نور پرېږدو، زه درنه ځم.
هو ورشه، ځه لاړ شه. نعیمه، ځه.
نعیم جانه صبر وکړه، دا د پرېښودو خبره نه ده. اوس هلک او جینۍ دواړه له خیره لوی شوي. زه د واده د خبرې لپاره راغلی یم.
څه؟
وای چرګه مې ناجوړه ده، بانه مې ورته جوړه ده. له کومې ورځې چې دا د نجارۍ کار په کلي کې پیل شوی، دا ولی جان پټوي ته قدم هم نه برګیا. ته ودرېږه چې دا رسۍ دې له پښو نه خلاصه کړم، بیا تکړه شه، مزال دې کوه. ته په خبره نه پوهېږې، ودرېږه. زه یې لارم وهاینم. ما نه خو ستاسو غویانو بخت هم ښه دی، کار کوی خو په شریکه. زه خو له سهاره تر بېګاه یوازې لګیا یم. ولی جان تللی دی چې ترکاڼي زده کړي.
او ترکاڼي د بیزو کار نه دی.
تاسې ښه، تاسې دلته زما سیل کوه.
نثار لالا، زه وخته رارسېدلی وم، دې خدای داد نه پرېښودلم چې درته راشم.
ښه،
زړه دې بدمخ شه. ما ویل ته صبر چې د نثار مجلس له غویانو سره واورو.
مجلس نه، د ولی جان غیبات مې ورته کوه چې یو وخت ښیي او راځي، خو بل وخت بیا نو.
اوهو، دا غویان ګوره چې چیرته لاړل.
الا درمنډې درمنډې کې چې وینېسو.
الا بې راتاو شه،
دا ځمکه مو پرې واړه. تاسې خپل غویان ونیسئ، زه درنه
لاړم. ولی جانه، ولی جانه، غویانو خو د دلاور خان کرلې ځمکه ورته واړوله. له شره به یې څنګه ځان خلاصوو؟ په ځمکه به مو دعوا وکړي که نه؟ شاباس، راتاو شه. پیسی
دغه نسال لالا، زموږ ځمکه خو هسېم دعواګیر لري. دلاور به څه دعوا پې وکړي؟
هی هی، ټول کلی دلاور خان پېژني، تا څنګه تر اوسه نه دی پېژندلی؟
خیر پېژنم لالا، خیر. د حل لاره یې شته. خو نسال لالا، دا ډېر وخت کېږي چې یو خبره مې په زړه کې ده. که دې په یاد وي، یو ځل مې درته یاده کړې وه.
کومه خبره وایه؟
ته به بیا وایې چې زما غلطي را یادوي، خو داسې نه ده. دا ځمکه چې زما نه زیاته خوله پکې ته تویوي، دا لا اوس هم دعوهګیره ده. یو ځل دې په شاغا خرڅه کړې وه.
ښه، چې دعوهګیره ده نو څه وکړم؟
وایم ولسوالۍ ته به ورغلی وای.
ځه ورشه، ما څه کوې؟ دعوه خو تا کړې وه.
لالا، ځمکه خو شریکه ده، خو زه نه پوهېږم چې چا ته ورشم.
دلاور لالا، د ملک ستار خبر را باندې ډېرې بدې لګېدلې، بېخي مې له مغزو نه وځي.
دلاور لالا، زه خو هېڅ پوه نه شوم چې څه شوي. په کور کې خو نه څه ماتې نه څه تویې.
دته وایم فرزانې بچۍ، ته ورشه هلته د ماشومانو پوښتنه وکړه چې هغوی څه کوي. بچۍ اله ورشه.
هغوی لوبه کوي او وړوي. دادا ورشه، تره دې څه درته وویل؟ ورشه ماشومانو سره لوبې وکړه. ښه، ته دې ځم.
زرمینې ورندارې، ملک ستار غواړي چې دوستي وسره وکړو.
دوستي وسره وکړو؟ مونږ کره څه داسې پیغلې ګرځي؟ دای نه دی خبر چې
دوستي وکړو. هغه په داوو راغلی و، ویلې چې څو کاله مخکې چې ستا لور یوه کلنه وه، نو تا زما زوی ته په نوم کړې وه.
څه؟
ملک ستار غلطه خبره نه کوي. مونږ ژبه ورسره کړې وه چې فرزانه به یې زوی ته ورکوو.
وی خدایا، دا څه آسماني تندر دی.
لالا، ما خو نه ورسره ژبه کړې او نه په څه خبر یم. که بل ځل په دې خوا راغلی و، خفه به شي رانه.
نه یم وروره، یو ستا خبرې دي، بل د لویانو ولس خبرې دي. ملک ستار د ماسپښین مانځنه وروسته بیا هم دا خبره په ټینګه راته یاده کړه.
ورته ووایه چې نه مې درسره وعده کړې، نه مې لور درکړې. بس همداسې ورته ووایه.
ګوره نعیمه، دا مه هېروه چې زه هم دلته یو څوک یم.
د ازادي راډیو خوګوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې زما یوسف زدران سلامونه ونې کې هلیو منې. تاسې نن د یو کلی زرغګونه ډرامې 122مه برخه واورېده. د ډرامې په تیرو برخو کې غیر قانوني کډوالیو ته اشاره شوې او موږ هم په دې اړه څو بحثونه درلودل. خو دا جمعه په یوه نوي موضوع خبرې کوو، هغه دا چې فرزانه لا ډېره وړه ده خو د هغې د واده خبرې کېږي تر دې چې هغه د واده په مفهوم نه پوهېږي. نو نن په کوچني عمر کې د ودونو په مسله غږېږو. په بحث کې راسره میلمه هم شته، زموږ د دې اونۍ میلمه څېړونکی او قومي مشر حکمت الله حکمت دی. ښاغلی حکمت صاحب، ستړي مشي، خپرونې ته په خیر راغلی. له زیږېدو مخکې د ماشومانو د واده ژمنې او په کوچنیوالي کې د هغوی ودونه تر ډیره د حجرو په ناستو کې ترسره کیدل او شاید لا هم. نو په دې اړه تاسې درانه اورېدونکو د خپل سیمو په اړه موږ ته ویلی شئ چې آیا اوس هم ستاسې په سیمه کې څه داسې تړونونه کیږي که نه؟ خلکو عمر ته پاملرنه ډیره کړې ده. قدرمنو اورېدونکو، زموږ سره په 0999 203 1540 او 0928 225 شمېرو اړیکې نیولی شئ او راته خپل نظر بیانولی شئ. حکمت صاحب، تاسې په حجرو او مجلسونو کې ناسته پاسته لرئ، آیا اوس هم د نجونو او لکانو د واده ژمنې په کوچني عمر کې کیږي لکه تاسو په ډرامه کې واورېدل که نه؟ خلک څه پام کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن کوربه، تخنیکی همکار، قدرمن میلمه، قدرمن کوربه، د تخنیکی همکار، د رادیو محترم اورېدونکو او د ازادي راډیو ټولو غړو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات وایم.
وعلیکم السلام.
یوازې ما پاندې و خبره به دا اجازه غواړم چې دا خبره باید وکم چې د ملت د خوښي خبره به شاید وي. یوازې ازادي راډیو ده چې د ټولنې د اصلاح لپاره خپرونې لري، بېشمېره اورېدونکي لري او همیشه وخت کوشش کوي خپرونې د ټولنې د پاره اصلاحي خپرونې مشروع خپرونې وکړي. ان ازادي راډیو بېشمېره اورېدونکي لري. ستاسو پوښتنې ته راځم. یوه خبره مخکې دا غواړم چې اسلام دین یو مکمل دین دی. نو دغه اسلام دین دی چې د هر چا حقوق جلا کړي، پیدا کړي یا معلوم کړي، خوبدلي دي. راځم د تاسې پوښت سوال ته جواب ته. دغه کړنې چې دا مخکې یادورې دي وکړې، واقعا هم چې پخوا وختو کې د ما په د عمر په تېرېدو کې چې مثلا زه ترې پرې خبر وم، داسې خبرې په جرګو کې، په جرګو په واسطه، په بیټکو کې یا په مهمانخانو کې دا خبرې به کېدې. وړې نجونې وړو هلکانو سره به یو خبره به یې وکړه، اتي به خبره پسې پاتې وه. هغه خبره به اخر ته بیا دښمني ته به ورسېده یا به ناراضي ته ورسېده. نجلۍ به ناراضه وه یا به هلک ناراضه وه. نو دا پېښه به دښمني ته رسېده. بالاخره به هغه دوه فامیلونه په بدو بدیو ته به ورسېدو، دښمني به یې سره وکړه، په جنګو به سره کېدو. خو الحمدلله د مقدس جهاد او د هجرت په دوره کې د افغانستان له مختلفو ولایتو خلک سره هجرت مجبور سو، هجرت ته چې ولاړو په د هجرت په دوره کې دا خلک سره یو په یو ځای کې په یوه سیمه کې لیدلو کې کتلې درلودو، خبرې درلودې، مرکې درلودې. دغه کوم رسم و رواج چې و دغه بیا اوس شمېر ډېر کم سوی ده، یعنی ډېر حد کم سوی ده. دا خبره له بینه تللې ده. په دوسو اوسني شرایطو کې یا اوسني حالاتو کې چې زه تر کوم ځای پورې معلومات لرم، له ولایتونو، له کلیو، له هغه چې خصو معلومات لرم، یعنی دا شی ډېر کم سوی، ډېر محدود سوی.
خیر اوسه اورېدونکو، موږ اخلو ځکه شمېره هم ورته بیان کړي. دوی به د بېلابېلو سیمو څخه موږ سره نظریات شریکوي. لومړی اورېدونکی قاري صاحب پښتون دی، زموږ سره مهرباني. قاري صاحب ډېر په خیر راغلی، خپرونې ته اوستړي مشئ. بله بلې قاري صاحب، مهرباني.
بله محترم یوسف خان زدران صاحب، تاسو سلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته تاسو درانه مېلمه او پوه شخصیت حکمت صاحب ته سلام علیکم. زه پښتون یم.
مهرباني، خیر اوسې. خیر راغلی. وعلیکم السلام
محترم زدران صاحب، تاسو مېلمه درانه مېلمه ته. نظر خدا دی چې اول خو صاحب باید ازادي راډیو ته خلک حکمت صاحب چې تشکرې درته وکړه. زه په بار بار استاد سره همکاري لرم، غواړم استاد سره شکري وکړم. راډیو استاد سره چې د خلکو زغونه د نړیوالو او د خلکو تر غوږو رسوي. دغه واقعه چې دغه چې تاسې ډرامه پر جوړه کړې، واقعا زموږ په سیمو کې هم زما په یاد راځي، خصوصا د پښتو په رواج کې دا خبرې وې. خو دا هغه خبرې دي چې کوم مقام چې اسلام و ښځې ته ورکړی او هلک ته دا مقام د بینه وړي، او واقعا اسلام اسلامي غره شریعت محمدي داسې خلک نیکویش کوي چې وایي او هلک وړي نو دې بیا ژبه سره کوي او بیا یو معصوم نجلۍ د یو چا په لاس ورکول کېږي او هغه قرباني کېږي د یو چا په ژبه باندې کور کې سوځېږي. واقعا دا اسلام د اسلام د شریعت غرای محمدي څخه بېله خبره ده او اسلام دې ته جزا ټاکلې ده. مطلب مې دا دی چې زدران صاحب زما پوښتنه ستاسو د مېلمه څه دا ده چې یو خو خبره درته وکړم. اول خو ما خپل په یو شعر کې یو خبره کړې وه مال د دغه پښتنو خو مې خوښ نه دی د دولسو کلو نجلۍ زاړه سړي ته کېږي او چې ورور توپک ته لاس کې شي مغروره سړی مړ کړي په بدو کې خوره کړه شي واده سړي ته کېږي او حیوان هر څه کې پلار سپینې روپۍ شمار کړي دا داسې ظالم پلار څه اندازه سړي ته کېږي دا یو زما یو څو بېلګېږه
او په همدې فرهنګ په اړه دې لیکلی دی مهرباني. زما سوال دا دی چې اوس هم داسې رواج لکه موږ چې په ډرامه کې ورته لکه ډرامه کې چې ورته شوی وه یو کلي زرغږونو ډرامه کې او یا چې حکمت صاحب ورته اشاره وکړه دا رسم او رواج کم شوی دی که نه اوس هم په حجرو کې که تاسو کېنئ دا موضوعات یادېږي؟
صاحبه تر یو اندازې پورې کم شوی دی خو نه افغانستان په بې سواده او بې تعلیمه جامعه کې اوس هم هغه کسان په جهاتو کې ژوند کوي هغه په بې تعلیمه جامعه کې اوسېږي خرافات او رواجات اوس هم حاکم دي. نو زما پوښتنه د مېلمه څه دا ده حکمت الله څنګه کېدلی شي چې دغه رواجونه ختم شي او ډېر مسؤلیت د چا دی چې خلکو ته عامه پوهاوی؟
مهرباني خیر اوسې ستا سوال او نظریات دواړه شامل کړو په خپرونه کې وام خیستل. خیر اوسې یو بل اورېدونکی ما اخلو چې ده د کوم ځای څخه اړیکه نیولې او څه ویل غواړي. مهرباني ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده ازادي راډیو ده. بلې خبرې وکړي. بلې ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. مهرباني
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي او له کوم ځای نه؟ ډېر په خیر راغلی. مهرباني خپرونې ته راشه خپل نظر که سوال لري. هغه
بس نو دا نجونو بس واده کېدل خو دلته خو په لوګر کښې هم رواج ده چې وړې وړې نجونې بس څلوېښت کلن پنځوس کلن خلکو ته ورکړي پنځو ته. دا خو باید چې حکومت دې ته پاملرنه وکړي چې دا خو ډېر خلک داسې وړې نجونې څلوېښت کلن ته وکړې او بس د عمر یې خرابوي بس هغه څه کار وخت راسلنګي.
او یو خو هغه موضوع چې تا ورته اشاره وکړه او کله کله داسې کېږي بلې کله کله داسې کېږي چې هلک او جینۍ دواړه یا پیدا شوي نه وي شرط لګول کېږي چې که ستا ماشومه وشوه موږ ته به یې راکوي. داسې څه هم شته اوس که نه داسې په ټولنه کښې نه شته؟ بلې خیر اوسې ستاسو نظر او اړیکه مو هم لږ خرابه ده. مهرباني یو بل اورېدونکی ما اخلو چې ده له کوم ځای نه اړیکه نیولې. زموږ سره ګڼ اورېدونکي په تماس کښې دي. مهرباني تاسو هم خپل ځان معرفي کړی او کوم ځای نه مو اړیکه نیولې. بلې لطفا خبرې وکړئ. کله چې ستاسو اړیکه وصل کېږي د خپرونې وخت کم وي زر خبرې کوئ. مهرباني دا اورېدونکي خبرې نه کوي. حکمت صاحب تاسو ته راځو اورېدونکو نظریات مو واورېدل او ستاسو څخه یو پوښتنه هم وه. مهرباني
زه پښتون صاحب ته السلام علیکم ورحمت الله برکات وایم. نو پښتون صاحب خو خپله عالم سړی دی خبرې وکړې علمي خبرې وکړې. زما هم یوه غوښتنه دغه ده له د ملت څخه او له دې دولت څخه او له رسنیو څخه دا مې خواسته ده غوښتنه ده چې مسلمان ملت مخور علما وته دولت د تبلیغاتو زمینه مساعده کړي او مخور علماو ته کافي معاشات ورکړي او رسنۍ هم مخور علماو ته دینی او سیاسي بحثونو ته دعوت ورکړي چې دا هم یو نیک عمل دی او د افغانستان یو مسلمان ملت کې یو تعداد خلک نو دغه تبلیغات وسي نو دا رسم و رواجونه دا نامشروع اعمال نامشروع کړنې د مخنیوی د مخورو علماو په تبلیغاتو باندې مخنیوی کېږي. تاثیرات یې ډېر دي نظر د نورو کسانو تبلیغاتو ته ولې د علما خو د آیت و حدیث نه خبرې کوي په آیت و حدیث باندې عمل کوي نو هیڅوک اسلامي اصولو سره مخالفت نه لري خو خبره چیرته ده ناپوهي ده پوهه به نه لري په حدیث به نه پوهېږي د عوام خلک ملت در ښیم په آیات به نه پوهېږي د هغو په تفسیر به نه پوهېږي. د ما منظور دا ده چې مخور علماو ته د تبلیغاتو دپاره هم هغه ورکړي موقع ورکړي.
زابل ته ځو. یو بل اورېدونکی زموږ سره مشنی اورېدونکی نبیالله دی د همېش موږ ته پیغامونه هم پرېږدي او په اړیکه کښې هم وي را سره. نبیالله په خیر راغلی. مهرباني د نن موضوع په اړه به څه وایئ؟
خیر و سیستوری نسی زبران صاحب نیمی نبی اولاد زبل اولاد آرمندار بودی سالی بشیگن نکلی نسی دیم
نبی اولاد تا خیر و سی بخیر راغلی میره بانی
بخیر و سی اندیر من نکم زبران صاحب نیمی تزاکی مش تعلاکه که یو سری یو اخفل معشم لر فالدیر و فیسو و یو استیجیری خلی تورکنی تاکرا تاگه استیجیری سالی بخفل خیمت کولونی نو تسمانا لدیه ماشوم انجلی د خدمت کوله کله چې ما سپیری سړی دا ماشوم انجلی واده کړ ورته یوړه نو په هغه په همهغو شپو کې سړی له خپل کښونه قطع سوی دی او په ځای کې پروت ده نو کلونه کلونه کېږي ماشوم انجلی د سپیری سړی خدمت کوي ماشوم انجلی همداسې تنها ناسته ده
نو
همداسې پلار ته چې دا ماشوم انجلۍ سپېرلي سړي ته ورکړې دغه پلار ته څه کول په کار دی آیا له مېلمنو مې همدا پوښتنه ده چې دغه پلار له څه سزا سره مخامخ ده که یا چې دا ماشوم انجلۍ
په دې اړه به بیا هم غږیږو د قانون له لحاظه د اسلام له لحاظه اول نن زموږ سره قومي مشر دی هغه به صرف د حجرو او د دې ناستو په اړه چې داسې ناستې به کېدې یا خلک داسې ژمنې کوي او بل سره دا عملي کوي که نه یو بل اوریدونکی هم اخلو مهرباني تاسو هم خپل ځان معرفي کړئ د خپرونې وخت کم دی او موضوع ته راشئ بلې مهرباني ځان دې معرفي کړه او خبرې وکړه بله خا دا اوردون کې خبرې نه کوي کچېری تاسو نشئ کولای هم د اوس زمونږ سره اړیکه ونیسئ البته لاین مصروف وي نو 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته غږیز پیغامونه هم پرېښی شئ چې هغه مونږ بیا خپرونه کې شاملوو یو بل اوردون کې اخلو چې دا منتظر پاتې شوی دی او لطفا لږ زر خبرې وکړئ بله ستاسو اړیکه زمونږ سره
مطلب راته خو غواړی خبره بس درته
کوم مهرباني خد دې اوردون کې اړیکه مشلې ده حکمت صاحب تاسو ته راځو په دې موضوع باندې پاتې کېږو دا ناستې اوس تاسو ویلې چې کمی شوي دي البته که پخوا به کېدی دا په ژمنه باندې به بیا خلک پاتې کېدل تر ډېره ستاسو د عمر او ستاسو تجربې په اساس باندې که نه دا خبرې به بدیو ته تلې
بعضې وخت به داسې پېښې وي چې هغه څوک په خوښ وه دوه فامیلونه به سره خوښ وو په هغو ژمنو باندې اوسې سوي په هغو باندې عمل به یې کول هغه به په اصطلاح پایلې به هم ښې وي خو بعضې وخت به شي دغه نجونې یا هلک به شي ځواني ته به رسېدو نو په دې وخت کې به د انجلۍ به خوښه نه وه چې ځوان به یې کړو یا به ځوان خوښه نه وه انجلۍ سره نو په دې وخت کې به یا بعضې اختلافات به پیدا کېدو او په دې فامیلیو کې به هم یو تعداد هغه سابقه دوستي به نه وه په هغو کې به څه ستونزې پیدا شوي څه اختلاف پیدا شوي فامیلو به خپله جوړ که هلک و انجلۍ به سره جوړ وو ناراضه به نه وو راضي به وو خو فامیلو کې به یوه ستونزه وه نو د هغو په اساس به هغه بدیې ته به تله اوس تر ډېره حده پورې زما په اند باندې تر ډېره حده پورې دا موضوع کمه شوې یوه خبرې ته زدران صاحب شاغه کوم اشاره کوم
یا اردن کې واخلو چې منتظر پاتې بیا سیدا
سیدا
او خاکسار صاحب له کابل نظم سره اړیکې نیولې مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني نظر مو چې خبرونه وخت کمه
اسلام هم ځوانان ته هم سفر کې چې الله خوښ سره نکاح وکړي او دا خو د اسلام خلاف کار دی دا کار نه معنی شي او د علماو له لارې دا کار باید وشي مننه
ستاسو نظر او خیر سي مهرباني حکمت صاحب
زدران صاحب ته یو خبره ته اشاره کومه خبره داسې ده چې ټول کارونه موږ خو اسلامي عقیده لرو څوک چې اسلامي عقیده لري و اسلامي پوهه لري ټول کارونه خو هم د خلکو په لاس کې نه دي دا د خدای جل جلاله په لاس د خدای جل جلاله په اراده کې وي یو کار د هغو په اراده کې وي و درسته انسان لپاره هلو ځلې ضرور دي کېدای شي مثلا یو انجلۍ په والک عاشق وي دواړه عاشقان وي خو ثمر سره ونه رسېږي دغه ستونزه پاتې شي هلک هم راضي وي هلک انجلۍ هم راضي وي ولې دا کار ونسي دا کار ونسي دا دې اصلا د خدای اراده نه وي وخت بده کې د خدای اراده هم سته که نه دا موضوع دي باید علما اوس
حکمت صاحب ډېره به موږ حتما بحث بیا لرو اما تاسو د یو پلار په حیث باندې تاسو په ټولنه کې ډېر پاتې شوي د والدینو یا د مور او پلار په داسې پرېکړو کې باید تصمیم څه شوي یعنې څومره باید جدي واوسي چې داسې خبرې ونه کړي یا له خولې نه ونوځي لکه ډرامه کې چې ورته اشاره شوې وه بالاخره مجبورېږي چې دا حد بیا ځای ته ورسوي څومره باید دوی لومړی فکر ولري
زه خو وایم په اسلامي اصولو کې د هر چا حقوق جلا دي انجلۍ حقوق هم جلا دي د هلک حقوق هم
جلای دی پلارم جلای دی مورم جلای دی خدا دی سرنوشت پاره شیدی تر سوچ دی لکو انجلی ځوانان سوی نی رضایت اخیسوی نی پختنه وسره کړی نی پلار مور دغه اغنه کی حتی زوان سی وس په اکثر جوی کی ان پلار په اکثر مسلمانان پختنه کی لزوی پختنه کی لورم پختنه کی اغنجلی ورخی خو هغه پټه خلوب مثلا راجی وی دا خبره به مور پلار په اصطلاح کارا کی یا نامزاد کی یا مثلا کوزده ورته وکی دا خبره هغه کیږي خو پختنه به پختنه دا خبره نه کی په یو تعداد یو تعداد محدود کسانو کی چې دغه کار کوي هغه له اسلامه شاید نه خبره وي د اسلام له اصولو نه خبره وي له چا به پختنه نه کوي یا به ډېر احتیاج وي محتاج به وي یو احتیاجي محتاجیم ګوره داسته داسې وخت ما په یاد دي چې خلکو خپل لورانې خرڅ کړي دي
خیر استاد زموږ د پروانې وخت پای ته رسیږي انشاءالله په همدې موضوع به بیا پاتې کیږو د په راتلونکو کې به د حقوق پوهانو سره همدارنګه دیني علماو سره بحث لرو په دې اړه باندې خو دا خپرونه پای ته رسیږي کولی شئ 0 6 9 0 1 8 0 1 8